Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان دیرلسمه او د جولای څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدراعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستاني سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. طالب چارواکی وای چې د جبل السراج سیمنټو په پروژه کې د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وای چې دغه فابریکا به هر ورځ شاو خوښ پک زره ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانونو او پټرولیم وزارت وړم ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. دغه وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل السراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډېر زیانمنه شوې وه د بیا رغونې هڅې روانې وې. د جبل السراج سیمنټو فابریکه په 1930 هجري لمریز کال کې د پخوانۍ چکسلواکیا د ماشینرۍ په مرسته جوړه شوې وه چې په ورځنۍ توګه د سلټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود او هغه مهال د هیواد اړتیا ټوله پوره کوله. اسرائیلی ځواکونه د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. دا په ختیځه سنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکر هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر ماښام روان وو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په جنین کې د وسلوالو یو مرکز هدف ګرځولی دی. د فلسطینی روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د دوشنبه په ورځ د اتو کسانو په وژل کېدو سربیره 20 تنه ټپیان شوي هم دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. تمه ده د ناټو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ینس سټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماتانو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس سټولټنبرګ چې 2014 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی په څو بحرانونو کې د دې اتحاد مشري کړې ده. او کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یو متنازع سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړی. کویت ټینګار کړی وروسته له هغه چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغه سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو د ساحې ته آرش وایي خو کویت او سعودیان ورته دوران ورکړی. په دې سیمه باندې له څو لسیزو راهیسې جنجال روان دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. هند نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د افغانستان په اړه بحث هم پکې شامل دی. راتلونکو درې ورځو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د سیلاونو خبرداری ورکړل شوی. وروسته یو څو ورځو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي.
یو کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
پاکستان ته د درېمو هیوادونو په نیت تللي افغانان لا هم ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي.
غټ مشکل تا دی چې دلته زمونږ ویزه نه اپډیټ کیږي او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو چې دلته مونږ د کار زمینه نه لرو.
ایران تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 350 کسان اعدام کړي. نور راپورونه هم لرو او که تر پایه مو ملتیا وکړی ستاسو یو شمیر پیغامونه هم خبرو.
اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د شانګهای د همکاري سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي، خو د دغه سیمه ای سازمان درویشتمې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی دعوت شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې څرګنده کړې هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی له حضور پرته یې پریکړې عملي نه ښکاري. د شانګهای سازمان سرمشریزه نن په هند کې جوړیږي. هندي رسنیو ویلي غونډې ته د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان استازي د ګډونوالو په توګه او د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکي د څارونکو په توګه بلل شوي دي. هند په شانګهای کې د دایمي غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشریزې کوربه دی. د دې غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوي او هغه خپل پاکستانی سیال شاباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د هند او پاکستان په ګډون د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تل د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان چې دغه سازمان څارونکي غړی دی، تل د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزو او ناستو د اجنډاو یوه مهمه برخه جوړوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بحث وړ مسایل به څه وي، خو تر دې وړاندې ورته غونډو کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د سوداګریزې نښلونې او په سیمه کې د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او نشه یي توکو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې شوې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اتلونکو درې ورځو کې د سختو ورښتونو او د سیلاونو دراوتلو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې تیر یوه اونۍ کې ورښتونو او د سیلاونو راوتلو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلونونو له کبله له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
کابل، آمو او هلمند سیندیزو حوزو په شاوخوا سیمو کې راتلونکي درې ورځې د سخت ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې په پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، لوګر، میدان ښار، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې د سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت په یو شمېر ولایتو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری خپور کړی چې تیره یوه اونۍ هم په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول، چې له امله یې په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له 100 څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیات کرنیز ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال دفتر IOM هم په کاپیسا کې د سختو بارانونو په اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې د دوی ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو کورنیو ارزونه کوي ترڅو دوی ته لازمي مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي وو افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې له یو ستونزمن حالت سره مخ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم ووري چې په کندوز کې خلک وایي چې جنایي پیښې کمی شوې خو لوګه زیاته شوې ده. دغه راز به دا هم واوري چې په ایران کې په تیرو شپږو میاشتو کې 350 شاوخوا کسان اعدام شوي دي. دغه ادعا د بشري حقونو یو بنسټ کړي، خو اوس راځو دې ته چې د پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ په نیت تللي افغانان وایي لا هم له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ډلې مدونه حیدر چې د افغان پناه غوښتونکو په استازولۍ یې تېره شپه ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې له 1300 راهیسې په پاکستان کې دي خو لا هم امریکا ویزې نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یوازې پاکستان ته 600,000 افغانان کډه شوي. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې له امریکایي بنسټونو او موسسو سره یې کار کړی او د P2 او P1 ځانګړو ویزو لپاره یې غوښتنې ثبت کړي. له آغلې مدونه حیدر سره صفي الله سنگزي خبرې کړي او په سر کې ورنه د دغو افغانانو د عمده ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
بدبختانه په پاکستان کې یوازینی غټ مشکل دا دی چې دلته زموږ ویزه نه اپډیټ کیږي، او که ویزه اپډیټ هم سی په ډیرو غذافو پیسو چې دلته موږ د کار زمینه نه لرو، موږ دلته کوم اجازه نه لرو چې موږ په ویزې باندې کار وکړو او پیسې وګټو. څومره پیسې چې موږ د افغانستان سے خپل کور مال کور سامان خرڅ کړی دي هغه موږ په ویزو پاسپورت او نکاح خط او دغه کوم ضروري اسناد چې د کیس لپاره ضرورت و هغه اسنادونه موږ تکمیل کړل، او اوس هم دغه یو کال د تقریبا 13 میاشتې کېږي چې افغانان همدلته بې سرنوشته پراته دي. د کار زمینه نسته، د ماشومانو د درس زمینه نسته، او ټول یودم په رواني او روحي مشکلاتو سره مخ دي، او هر لحظه شماري چې څه وخت به د دوی کیس پروسس کیږي.
میرمن ایدار، د هغو دولتونو نه چې تاسو د کډوالۍ غوښتنه ورڅخه کړې، په تیره بیا امریکا نه څه غواړي، څه غوښتنې لري؟
موږ غټ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې موږ په رسمي ایمیل باندې دوی را وغوښتلو دریم مملکت ته، چې زموږ کیسونه به په دویم مملکت کې پروسس کیږي، ځکه په افغانستان کې سفارتونه د امریکا فعال نه وو، او کله چې موږ هر چا د خپل توانه پورې تر پاکستانه پورې ځانونه را ورسول او دغه موږ ته ویل شوي و چې تاسو به د کیسر پروسس پورې خپل هغه مصارف خپل جوبه هغه برابروي، نو موږ د کور څومره سامان و څومره زیورات و هر څه چې و موږ خپل هغه سامان ټول په لیلام کې واچول. د دې لپاره چې موږ له دې بې سرنوشتینه له دې ډاره له دې هغه چې موږ د امریکایي موسساتو سره همکاران و د موږ ځان ته خطر و په افغانستان کې، نو ځکه خو موږ افغانستان پرېښود. هیڅ یو انسان نه غواړي چې خپل وطن خپل کور خپل ځای له شوقه پرېږدي او راووزي د مهاجرت لمنه ونیسي. ځکه چې موږ خواست د وزارت خارجه چې همدغه ده چې په خپلې وعدې باندې کلک ووسي او د موږ لاسنیوی وکړي، موږ کیسونو ته هر څه څومره څه کولی سي هاجره پام وکړي، توجه وکړي، او موږ له دې بې سرنوشتینه وباسي.
په پا پاکستان کې میشته افغانه مدونه حیدر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com
اوریدونکو وړاندې درته نو راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو کندوز ته. په کندوز کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جنایي پیښو کچه کمه شوې خو د لوږې ګراف لوړ شوی دی. زموږ خبریال له دې کندوز میشته سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د کندوز یو زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاو او د انسان تښتونو پیښو کچه ټیټه شوې ده. د دوی د خبرو له مخې له کله راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، له امله یې خپل سری وسلوال سیمه ییز زورواکي او د ځمکو غاصبین له منځه تللي، او په پایله کې په سیمه کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکي محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل
جرائم له قبیل ده سرقت او اختطاف او سرقت د وسایط مجریاتونه د هم کم سوي دي، نو په ډیر په ټیټه سطح راغلي دي. دغه سابقه له حکومت نه را پدې خو ګراف جرائم ډیر ټیټ راغلي دي.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی ظفر خان وایي څو کاله وړاندې د کندز ښار به هر ورځ د انسان تښتونې د هدفي وژنو او د بېلابېلو جنایي پیښو شاهد و. د هغه په وینا چې ان زیات شمېر خلکو د انسان تښتونکو پیښو زیاتوالي له امله خپل کوچنیانې ښوونځیو ته نشو استولی.
وروره جنایت و جرم و مجرمین و هغه خلک چې غاصب یې کوو غصب یې کوو غلا یې کوو لوټ یې کوو هغه خلک الحمدلله اوس نشته، نه کوم دغه لري او نه دا کارونه کولی سي. جرم و جنایت دا خبری وسی چه نست فضل ده خدای ده شپی تریوی پوری منگا چی کتا پورتا گرز و الحمدلله تو سا پوری خپل شخصا ما دسی واقعا دلی دلی خلکو تا دسی آزر دهندهی.
دوی تنگار کوی چه دی تلپاتی او سرتاسری امنیت تنگخ پا خاطر باید دی طالبان و سرپرست حکمت زوانانو تا پا کور دینن دی کار و روزگار بختیا برابر کدی ترسو پا طولنه که دی هر دول جنای جرمونو لمن را طوله او خلک پا آرام فضا که جوند وکدی. دی کندز خار یو بل وسیدون که ادریس محمدی آزادی رو دید و ویل
زورگویی نیز جرم جنایی هم کم شده بند ماشیوی
اوس زور او زیفه نشته او هغه پخوانی زورواکی و غیر مسئول وصلوال هم نشته ده چه خلق پای با بلا بیلو نمونو زورول موک خوشحالیو اوس دا جنایی پیخو کچا راتی تا شویده.
دی نموری ولیت یو بل وسیدون که عبداللطیف هم ور تا خبره کوی
مردم غزاد میتانه گشت گذار کنه از اول که بود گشت گذار
اوس خلق کولیشی چی شپا و رز با داردز در هر خواه تا تگراتا گوکری بخوا خلقو نشو کولی چی لیبی سیمی بلی سیمی تا تگراتا گوکری زکا بخوا جنهی پیخی و در خلقو زورول زیتو اوس پاراما فکر خلق پلی و رزنه چاری مختوری.
گرنشمیر کندزیان در طالبانو پر سرپرست حکمت غک کبی چې له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي او پر دې سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته د لاره هواره کړي او دغه راز د نجونو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي تر څو په هیواد کې د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په پایله کې به افغانستان له سیاسي انزوا او اقتصادي بحران څخه راووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې ستاسو پر غږ ستاسو پیغامونه هم لرو. د غراز به د وړۍ اوبدلو له یوې افغان سره هم خبرې وکړو چې په وړۍ اوبدلو باندې لګیا ده. خوس ورزو ایران ته د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي تیر شپږو میاشتو کې د ایران حکومت 345 کسان اعدام کړي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا فردا څنګه ته ویلي د ایران حکومت ځکه د تورنو کسانو اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونونو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي او ویره خپره کړي. په ایران کې په ګڼو هغو کسانو هم د اعدام حکمونه تطبیق شوي چې تیرو څو میاشتې د حکومت ضد لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په بیلابیلو تورونو زندان ته اچول شوي. تفصیل له صفي الله سانګزی اورو.
ایران د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیان وو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لږ تر لږه دریو وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دغو اعدامونو په اړه زیاته کړه.
در واقع از این دست کم 350
د دغو 345 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي، لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپله قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر یې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي، خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مخریف ناروې کې دی د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کېږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې له کلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د شپاړسو افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. په دې ټولګه کې لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
امریکای لانګ وار ژورنال انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د جون په 13مه په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. بایدن وویل القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. خو د لانګ وار ژورنال په وینا د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې خوندي پټنځای لري او د طالبانو او القاعده اړیکې ژورې او سره نږدې دي. لانګ وار ژورنال د راپور په استناد د بایدن څرګندونې ناسمې بللې او د بیلګې په توګه د بایدن د څرګندونو په اړه چې ویلي و القاعده به هلته نه وي لیکلي، په افغانستان کې د القاعده له حضور څخه انکار نشي کېدی او دا تصور چې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نور په دې هیواد کې القاعده فعالیت نه کوي. په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو پیښه دغه تصور غلط ثابتوي. الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې په کابل کې په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د لانګ وار ژورنال په وینا الزواهری نه یوازې د چپ پلازمینه کابل کې پناه اخیستې و، بلکې د طالبانو د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو خوندي کور کې اوسېده. په مطلب کې وړاندې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار کمیټې د راپور نور اړخونه هم راخیستل شوي او ویل شوي چې القاعده د افغانستان په څو ولایتونو هلمند، زابل، ننګرهار، نورستان، بادغیس او کونړ کې د روزنې کمپونه لري او پکې د پاکستاني طالبانو لپاره خلک روزي. دغه راز ویل شوي چې القاعده په فراه، هلمند، هرات او کابل ولایتونو کې خوندي کورونه لري او یو رسنیز مرکز هم په هرات کې فعالیت مختوړي. دغه راز ویل شوی چې د القاعده یو شمېر مشران د طالبانو په حکومت کې شامل دي او د طالبانو حکومت د القاعده غړو ته د افغانستان پاسپورتونه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او په تیرو نږدې دو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده. بریتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د بریتانوي ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژلو اعداو ته پام اړولی او لیکي ښایي اتیا افغانان د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په دې هیواد کې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو د دریو جزو تمونو لخوا له محاکمې پرته وژنو قرباني شوي وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلانو یوې عامه څېړنې ته کړې ده. ګارډین لیکي ویل شوي چې د دغو ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری په افغانستان کې د خپل شپږ میاشتنی ماموریت په موده کې د اعدا شوي پالیسۍ د یوې برخې په توګه چې په کورونو کې باید د جګړې په عمر برابر ټول نارینه له دې پرته چې ګواښي پېښ کړی که نه له منځه یوړل شي په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. د ګارډین په لیکنه اکثره دغه افغانان د ځانګړو ځواکونو لخوا هغه مهال وژل شوي چې ورسره وسله لیدل شوي، خو په 5 پېښو کې لیدل شوي چې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېر له موندل شوو وسلو زیات و. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو ورو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شویو. وړاندې ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم درته لرو. را سره پات شي خو اوس د دې خبری مجلې وروستای راپور را اخلو. د وړیو اوبدل هغه کار دی چې لږ عاید او ډیره خواري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو بیا یو شمیر افغان میرمنې دغه سخت کار ته اړ کړي دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګیډې مړولو لپاره وړۍ اوبي. تفصیل په دې راپور کې.
وړی اوبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مرزیا د خپلو دوو اولادونو سرپرسته ده. وایي هره اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په اوبدلو تیروي. مرزیا وایي وړی اوبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره دوه کیلو وړۍ په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مرزیا په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
مری راولو په تاری اړو بل کار نشم کولای. داسې کار قبول کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغه یم. یو یا دوه کیلو وری په تاری اړوم. د هر یو کیلو کرایه او یا افغانۍ د دوه کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو اونۍ وخت نیسي. ډیر وخت نیسي.
د مرزی کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپلو دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزی یوه لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووایي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یوه خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې یو کلن ده، زوی مې 8 کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولي ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور ښځو د ژوند یوه بیلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې دې کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای. او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کشه دي، اره کم مکتب کوي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی، خپل نصاب دې ورته برابر کی، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکي، ژدو ته دې د حجاب امر وکي، شدي دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی، خدا غد افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زندول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زمرد افغانستان خلک درد درې بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګاله په جنگو کې لواړه. اوس به ایران پاکستان ته په تاریخ په سیروان یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې فللی، یا په نور په توکي فللی. درې بدر د زمرد افغانستان لپاره دی یو زمينه برابر کې ګرد خلک بیکار او ناشته لاس پر لاس ست نست دری بدر دی تاریخ نست. غنم کشتی سی دی کلونه وچ و غنم هم نه ټولیږي، په غنم خود چا کار نه چلیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.